افغانستان د تلو تحلیل کوي. اصلي پوښتنه، افغان ځواکونه به لکه د تیر تاریخ وپاشل شي؟ له تیر سره دا ځل توپیر په څه کې دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر جنرال مجتبی پتنګ سره تر بحث لاندې نیسم. جنرال صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېره مننه، ډېر خوشحاله سلام.
نو زما لومړۍ پوښتنه جنرال صاحب، په اوسنیو شرایطو کې د ټولو بهرنیو عسکر وتل د افغانستان لپاره خیر که شر؟
زه به یو لنډه تبصره پرې وکړم او له تبصرې وروسته به په دې باندې راشم چې آیا ګټه ده که تاوان دی. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هېڅ خارجي ځواک یا ښکېلاګر دې لپاره افغانستان ته نه دی راغلی چې دا هېواد سیاسي، اقتصادي او فرهنګي له لارې نه په پښو ودرېږي، بلکې هر ښکېلاګر په هر نوم او هر ادرس چې دې هېواد ته راغلی د خپلو سیاسي، اقتصادي، جنګي او ستراتیژیکو اهدافو په موخه راغلی ده. او خامخا دا ځواکونه د یو نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې زموږ دې هېواد ته راغلي دي چې زموږ زیرمې، شتمنۍ او عامدارۍ او خپل سیاسي او اقتصادي په موخو په خاطر نړیوال ځواکونه په خپلو منځونو کې په افغانستان کې ترښکر پښکر شي. دا د دوی اصلي راتګ افغانستان ته دی. دلته دومره ووایم واضح توګه چې په افغانستان کې نه اسلام په خطر کې ده، نه افغان په خطر کې ده، یوازې د نړۍ زبر ځواکونه، منطقي او متحدانو ګټې په خطر کې دي. دوی د مداخلې نه کوي، موږ خپل مابین کې خامخا سره جوړي وو. نو زه د دې لپاره وایم چې تاسو سوال د عسکرو وتل د امریکې له افغانستان نه خامخا تکتیکي بدلونونه به په سنګرونو کې راوړي. سنګرونه به تاوده شي، لاس به لاس به شي، کله به یو سنګر د یو په لاس کې، کله به بل سنګر د بل په لاس کې، اما په نتیجه کې به بیا هم خفه او دفه افغان وي. بل څوک نه مري، نه به امریکایي مري، نه به پنجابي مري، نه به ایرانی مري، د بل منطقې کوم عسکر مري، ولې افغانان به مري؟ افغانستان به داسې نه کېږي چې سقوط ته به مواجه کېږي. د سقوط امکانات یې کم لیدل کېږي، ولې چې د پاسه درې لکه پوځي عسکر په افغانستان کې وجود لري، اسلحه لري، تجهیزات لري. دا بدلون فقط دومره کولی شي چې جګړه توده وساتي، د جګړې تودي ساتل هم د دنیا له سناریو نه ده، بلکې په افغانستان کې تدقیقي دواړه خوا بیا هم افغانان له منځه لاړ شي.
جنرال صاحب بخنه غواړم، حکومت دا ډاډ ورکوي چې هر څه مدیریت کوي هو به هو هغه ډول لکه ډاکټر صاحب نجیب الله د واکمنۍ پر مهال چې دا ډاډ ورکول کېده؟ فکر کوي چې آیا تاریخ بیا د تکرارېدو په حال کې دی او کنه؟ د هغه زمان او دا زمان توپیرونه لري، در حال کې چې هغه مهال هم موږ یو قوي اردو او حتی د نن په پرتله ښه تجهیزات درلودل.
هغه زمان تر دې زمان فرق کوي. اوس د افغانستان ځواکونه ګرچې هلته هم په جنګ کې ښکېلو، اوس هم ښکېلو، هلته یوه تجربه وه، دلته بله تجربه واخیستله. هر جنګ موږ ته یوه تجربه راکوي، نو دغه تجربه کولی شي چې د خپل اهدافو او د خپلو ستراتیژیکو پلانو دپاره مطمئنه پروګرامونه جوړ کړي. زه مطمئن یم چې هغه تجارب چې موږ د ډاکټر نجیب وخت نه درلودله اوس هغه خریدار دلته ډک کړو. ډاکټر نجیب په وخت کې په داخل نه نظام ړنګ شو او موږ اوس مطمئنه شو موږ نظام له داخله ساتو. په داخل کې ټول متحد خلک دي، نظام ساتي، دفاع به کوي. او مشکل بل اساسي دلته ده چې هلته فقط درې څلوېښت څلور څلوېښت پنځه څلوېښت مملکت د دې نظام تر شا په بره لهې بغاوت کړی، وجنګېدلو، نظام یې نسکور کړ. او اوس مقابل لوری معلوم ده چې دا خواته افغانان دي او اخواته افغانان دي، ولې جګړه افغاني نه ده. نو که چېرته چې د جګړې عامل وغواړي چا چې دا جګړه په موږ شروع کړې ده کال دواړو لوري کې، عامل که وغواړي چې دا جګړه ختم کړي او سوله منځته راشي، افغانستان به بل لور ته نه ځي. او که څوک وغواړي د افغانستان نه د جګړې نه ګټه پورته کړي او افغانستان د تباهۍ لور ته بیایي، دا به خامخا افغانستان د تباهۍ لور بیایي. ولې سره له غنه د افغانستان زعامت، د افغانستان دولت، د افغانستان سیاسي او نظامي شخصیتونه هوډمن دي چې د دې مهار کېدو په خاطر به هر نوې قربانۍ ته تیار دي، هم صلح ته هم جنګ ته. ولې زه مطمئن یم چې د افغانستان اسلامي دولت به صلح ته لاره هواره کړي، دا چې اوس صلح ته چې دغه د باعزته صلح د افغانستان د خلکو دپاره د منلو سولوي او عادي افغانستان ټول خلک ومن او زه مطمئن یم چې مقابل لوری هم د دې توانمندي پیدا کوي او دغه حساس شرایط چې په افغانستان کې تیریږي له دې نه به یو څه پوره استنباط کوي او دغه جنګ به د پای تتېږي.
شي جنرال صاحب، تاسو د افغانستان د دواړو جنگونو د تجربې مسله وکړه، د هغې زمان په پرتله د نن زمان سره زموږ د ضعف او قوت ټکي څومره سره تشابه یا ورته والی لري او څومره سره توپیرونه لري؟
مشکل هلته وو په هغه وخت کې چې سره پرتله یې کړو، د ډاکټر نجیب په وخت کې خپله حکومت یا دولت افغانستان د هغه وخت له مابینه وفاصله ده، یعنې مجاهدینو د دې توانمندي نه درلودله چې د افغانستان یا د ډاکټر نجیب حکومت ته سقوط ورکړي. خپله نظامیانو یا خپله د دولت فراز کې چارواکي حزب چې په نوم دیموکراتیک خلق افغانستان وو، دوی سره متلاشي شول، په دوو جناو تبدیل شول او مجاهدینو ته زمینه مساعده کړه. هغه نه تنها چې حکومت سقوطونه کړ، بلکې مجاهدینو ته امانت او سلامت او اردو تسلیم کړل. لپاره د مرګه مجاهدینو نه سوی ساتلی دا نظام چې اوس به موږ دا ناخوالې نه درلودلې. دا یوه تجربه او دلته بله تجربه چې مهمه ده، دغه نظام له ابتدا نه تر اوسه پورې، یعنې له عسکر نه بیا تر جنرال ټول جنګ د دې چانه جوړ شوی ده چې دېرش کاله څلوېښت کاله په دې مملکت کې جنګېدلی ده. تجربه هم سیاسي تجربه لري او هم جنګي تجربه لري. دوی به په هېڅ وجه خپل موضع بدون د یو سیاسي توافق نه چاته خوښې نه کړي، بدون د سیاسي توافق نه به حکومت خوښې نه کړي، بدون د سیاسي توافق نه به چا سره معامله ونه کړي. او سیاسي توافق ته د دې درایاتو وجود لري چې لاره هواره کړي. افغانستان خلک هم هغه پخواني خلک نه دي په تپه تیاره کې ثابت شوي وو، او طالبان هم هغه پخواني خلک نه دي. نو که دواړو خواړو کې ستر بدلون راغلی ده، دغه ستر بدلون مثبت بدلون ده چې دوی کولی شي چې دواړه خواوې د میز شاته ټینګ خپل اختلاف حل کړي. د وطن لپاره د افغانستان سلامتیا مهمه ده، همې طالب به سلامتیا هم وساتي او همې دولت به سلامتیا وساتي. د دې لپاره درېمه لاره انتخاب شي چې دا وطن سلامت وي.
جنرال صاحب، تاسو یو مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وو، یو در امر لاندې مو یو سل او پنځو زره سربازان وو. څه فکر کوئ، آیا د نظامی لارې نه بیا د طالبانو د بری احتمال شته؟
کوم عسکر چې په افغانستان کې دي، ما درته ویل چې دا ټول جنګېدلي عسکر، یعنې د جنګ په واسطه یو افغان بل افغان ته نه تسلیمېږي په هېڅ وجه باندې. دغه هم یو فرهنګي تاثیرات دي او بل جنګي تاثیرات دي چې دا د تسلیم کلمه د دواړو خوا باندې راځي. نه به طالب افغان عسکر ته تسلیم شي او نه به عسکر افغان عسکر طالب ته تسلیم شي. بهتره دا ده چې د سولې تر عنوان لاندې یو غچ راځي په خپل مابینو کې دا مشکل حل کړي. نو دا فقط یوازې تلفات اضافه کوي جنګ، او عامل د دې جنګ قربانیان د افغانستان خاص کړي. هو د افغانستان اردو یا پولیس ډېر ځواک لري، ښه توانمند ځواک لري که وجنګېږي مستقله پاتې خپله توانمندي ښودلی شي. ولې له بده مرغه له بده مرغه له بده مرغه ولې دا جنګ دومره وکړي؟ ولې دواړه خوا د قدرت دپاره دا جنګ وغځوي؟ راځئ د قدرت څنګه نه، یا د قدرت له جنون نه تېر شو، د دغه وطن د آبادۍ دپاره لاس په لاس کړو. دا خپل عسکر موږ دلته وساتو، هغه طالب عسکر خپل هلته وساتو. له دې نه یو مضبوطه قوت جوړ کړو، یا چې اردو جوړ کړو چې د افغانستان داسې اردوي مجهز اردوي د دواړو خواوو د طالب د اردو په مابین کې چې په سیمه کې ساری ونه لري، چې نور موږ له بیرونی تعدیداتو نه خلاص کړي.
دا یو مشهوره معقوله ده چې هر خطر یا د انګریزانو په اصطلاح ریسک دا یو چانس هم لري، د دې په خاطر باندې چې سړی مخکې ولاړ شي. څنګه ول هغه ګواښ چې هغه د تاوتریخوالي د زیاتېدو دی، یا په اصطلاح نورې اندېښنې دي، دا په یو چانس بدل کړو او ښه مخ ته ولاړ شو؟ یعنی اوسنی جوړ شوی فرصت خطر احساس نه شي، بلکې د یو لاسته راوړنې په توګه باندې حفظ شي، او افغانستان نه د پر ځای د دې چې نظامي سقوط وکړي، عسکري وپاشل شي، بلکې خودي کې مخکې ولاړ شي.
تاسو افغانستان په ډیر کم وخت کې صاحب د ښې اردو د ښې اقتصادي دا یو فرصت ده او دې فرصت ته فقط مدیریت پکار ده چې دواړه خوا یو متحده مدیریت ولري او زړه یې په افغانستان وسوزېږي چې دا افغانستان باید څلوېښت کاله ضربه خوړلې ده په یو کال د سوله کې که راټول شولو د دې څلوېښت کاله بربادي به دي په دا یو کال کې سره حل.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر جنرال مجتبی پتنګ له تاسو ډېره مننه.
هیله کوم خوشحاله شم. سلامت شئ. مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډیر داسې ځوانان هم شته چې د ډیرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورخطا وي. په ودونو کې ډیر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځيږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډیرو لګښتونو مخه نیولای شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشاله اوسېږي ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول کې خوشاله زیاته وم او اوس خو ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خپه یم که نه اوس یې مرګري او دوست بل چانس پیسې کړځی که نه په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم. زه اوس د کور خرچې دي.